کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په د هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولی دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون نوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په خبره یې د دوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره توکي یې وچوول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازی عدلیګي بیتمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیانو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د زایوریژیا یو محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي چې روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 50% برخه اشغال کړې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لویدیځ کیف ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې بریدونه نه دي شوي، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په کښتۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینیچی هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوه میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، یو خوشي سره ده، یو بل هم د خاطو په کړېدو نه وروسته کېدی چې خوشي.
هیواد ته راستنېدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت.
د طالبانو په وړاندې نوی غورځنګ سر پورته کړی. خپرونه کې تفصیل درکوو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د هیواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ښځو د جبري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. د سار موضوع دا ده چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو تېره میاشت د مې په 24مه دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یو خوشي کړ او بل لا هم د دوی په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی په ټوله کې د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زندانی کولو ته د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ خبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې لیکلي د 2021 کال اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سر یې توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ د مے په څلېرویشتمه په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوانی ولو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال میرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې د افتاب راډیو مسؤول هم وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار راډیو خبریال رومان کریمي 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونی راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خواهی د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا ناسمه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی دی.
د خبریالان سیم نیول شوي او د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. خو بیرته خوشی شوی دی، یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوشی خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حدسه مو وکړه چې له پورته یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د بې پولې خبریالانو ټولنې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونې نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
و مو ریدل چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي آزاد کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون ویان وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راستنول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. د کمیسیون ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسي جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یکشنبه د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري هم کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسیون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت چې د دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولی سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځېږي او دوی به انشاءالله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسي جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبه په ورځ دولت وزیري د دې کمیسیون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. انتظار خادم مخکې په امنیت شورا کې د ملکیانو خلکو د خوندیتوب او پخلاینې رئیس و. حسن مبارک عزیزي د ترانسپورټ وزارت مرستیال او یو موده سرپرست او دولت وزیر د دفاع وزارت پخوانی ویان و. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود و. خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشمول حکومت د پاره حلی زلی وکي او خپل وطن د بسیا بخواوي سي.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یو راپور ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غلطه د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي د لوږې سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډېره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
بشری مرستې ډېرې مهمې دي، خو یو هیواد نسي کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لوېدیځو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده سوې چې په مټې اقتصاد بیا فعالېدای شي.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکرایني چارواکي وایي چې د دونباس د سیمه د یو مهم خار سیویر دونېتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی. له دې سره دا ویره هم شته چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویر دونېتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم خار نیمه برخه یې برته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار خپلې بیرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونېتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی دی. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولې دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونېتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی څو د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
ازادي راډیو اوریدونکو بیرته کورنیو مسلو ته راستنیږو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت راغلی.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عرب اماراتو له ډی پی ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلی چې د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې هم اجازه ورکړل شوه چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوی قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې ده چې د حیرتان ریل پټلۍ بشپړ مسولیت به د طالبانو له حکومت سره وي، خو د خدماتو وړاندې کولو لپاره به له بل شرکت سره قرارداد کیږي. په ننګرهار کې په بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه وویشل شول. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کرنې د واد او کلیوالي پراختیا پروژې سی بی ای آر ډی په همکارۍ د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سره رود درینور لالپورې او مومندرې کې په 528 بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه ویشلي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې 3000 کیلوګرامه د لوبیا، 600 کیلوګرامه د پیازو او 1500 کیلوګرامه د شفتالو تخمونه بڼوالو تا ورکل شوې دي. د کرنې وزارت ویلي د سبو او حبوباتو د تخمونو لویشلو هدف د اصلاح شویو ډولونو رواجول، د نویو کرنیزو لارو چارو معرفي او د بڼوالو د عوایدو کچل وړول دي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 441 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه کې دي هغه.
دا چې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، فرهناز د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 12 ټولګي زده کوونکې ده. فرهناز د رسم ترڅنګ په لیک کې هم خپل احساسات تر نورو رسول غواړي. هغوی چې مسؤلین دي او د ښوونځي دروازې ورتړلې دي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې، خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وای ښوونځي ته د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړې چې پالمارۍ کې هماغه شان ځوړند پاتې دي. مینا هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د 12 ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همدسي المارۍ کې ځوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه وایي ارمان یې دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په دغه ټوله موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو حمزه اسد الله لودین هر کله کوم غنو اوسګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړی له هغې ډلې پوبجی ته. فرانس پرس په کابل کې له یو ډله همداسې ځوانانو سره خبرې کړي چې دغه راپور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل گراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اژانس خبرې کړي. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده، وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړي.
در حالت فی قسم فیفا موضوعم وخیم در
پوست چه وضعیت خراب سوا یا وینجونی دیر پا کورو نپاتی دی و بهر نوزی نو پاپچی و خلا را دا چی پری وقت دیر سی او پا کور که لیوازی ناستی او پا خبگان لخته که دو در تیختی لپار بدیل لا را دا او یو خیم مصروفیت دی
فکر مارا ترخیب دادا و باید مسئله ایک مصروفیت خوب است.
شهیره بی اندیخمنه دا چی گیم بازه بی تنبلی هم مختکلی. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسي، نه غواړي له کوره ډیر بهر ووځي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې ګیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیرۍ او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا ګیم ده چې وخت پرې تیریږي. دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پوهیږو چې یوه دقیقه وروسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې گیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دا تحریک کله جوړ شوی، څوک مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کیږي؟ دی او نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویاند خالد پاتون ځواب ورکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنیو امکاناتو او سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په اوس ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوختي. ډېرې بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو، لومړنی پایل دوی راکړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېرې سیمو کې زموږ د تحریک غړي د رهبری د سیمې مشرانو علماو او خلکو سره پاړیکه کې دي، دوی سره عملاً لیدو کاته کړی دی او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملاً زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لرئ او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده، د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویان خالد پاسون و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د لوبو له میدانه
درته دا وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي. دا چې لوبه څنګه پیل شوې ده جزئیات له خپل همکار صفي الله ستانکزي نه اورو چې دا لوبې تعقیبوي. ستانکزي صاحب، ستړی مشي اوریدونکو ته د دغه لوبې جزئیات ورکړي.
نن په دویمه لوبه کې افغانستان لومړی فیلډینګ کوي یا بولینګ کوي، همدا یې انتخاب کړی. کله چې په چا وګټله تر اوسه په لسم اوور روان دی، یعنی 9.2 اوور شوي دي او زیمبابوې 6.4 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د اوریج په حساب باندې زیمبابوې ډېره نه ده توانېدلې چې ښې منډې ترسره کړي، خصوصا په اولو لسو اوورونو کې. وروسته به وکتل شي چې زیمبابوې څه کوي. البته زیمبابوې په خپل ټیم کې ځینې تغییرات راوستي. له هغې ډلې سکندر رضا چې د افغانستان په وړاندې مخکې ډېر ښه لوبېدلی دی او ډېرې وکټې اخیستي، هغه نن په ټیم کې شامل کړی دی. خو د افغانستان هماغه ټیم و چې اولنۍ لوبه کې حق ورکړی وو او هماغه لوبغاړو باندې لوبېږي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل ځکه مهمې دي چې یو لوبه یې مخکې ګټلې ده او که دا وګټي ټول سیریز د افغانستان په نوم کېږي او د سوپر لیګ د دریو سیالیو د ګټلو لپاره مهمه ده چې همدغه دوه لوبې وګټي او ټول پوینټونه په خپل نوم کړي. که درېیمه لوبه افغانستان وبایلي هم، نو هغه پوینټونه د زیمبابوې لپاره نه حسابېږي، بلکې د افغانستان په ګټه به دغه سیریز تمام شي.
ډېره مننه. کور مو ودان صفي الله ستانکزی و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ جزئیات له تاسو سره شریکول. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په ننګرهار کې د شیریخ جوړولو او خرڅولو بازار د هوا له تودېدو سره تود شوی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد دغه بازار ته ورغلی.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شیریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شیریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هره ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شیریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی و، خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولایت د خوند خو درته څو وایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ظاهر تې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شیریخ ده دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا